ஆமாம் சார், அந்த பொண்டாட்டி கூப்பிட்டு சார், அதுக்கு டாக்டர் என்ன போய் கிடைக்கல کلینک هغه وخت کې چې هلته امریکایانو خارجیانو اکثر وخت په دغه د سړک په بندېدلو د میدان هوایي سړک و ډېرې ښځې چې مثلا ولادي تکلیف وی لرلو ساعتونو ساعتونو په لار کښې پاتې کېدلې چې زموږ دپاره مثلا دا د زغم وړ نه وه. بیا مې تماس ونیولو د دوی مشکلات مې د وزارت ساتنې سره شریک کړل چې دوی دپاره قان باید داسې کلینیک جوړ شي چې ولس بستره ولري، چې مثلا عاجل مریضان پیدا کېږي دا هلته باید تداوي شي یا معالجه شي. نو دې دپاره هغه کارونه اوس پروسس کښې وو، نه پوهېږم چې نتیجه یې په آخره کښې بیا څنګه شوه، ځکه نظام بدل شو نو پوه نه شو چې اوس به د اجراتو شي پوهونه شي، خو هغه وخت کښې مو ورته هغه کارونه پروسس کړي وو د ادا ماسې سره هغو ته میلوله او هغه وزارت ساتنه ورته کارونه خلاص کړي وو.
داسې ځایونه شته چې نجونې نسي کولای چې ښوونځي ته ولاړې سي ځکه چې هلته ښوونځي نشته، نو په دې برخه کې څه ډول هڅې تاسې کړې وې؟
مننه ډېره زیاته. یعنې دېرش نه باید موږ سره رپورټونه کړو چې د ننګرهار په اکثر ولسوالۍ کښې ښوونځي وو. زه خپله مثلا دغسې د یو کلي وم چې د بربهار په نوم یادېدلو، یعنې هغه هلته یو لیسه جوړ شوه جنکۍ دپاره چې دلته د حبیبي د لیسې سره یعنې سړی مقایسه کولی شي. ډېره خلک سره متاسفانه بیا یو سم شي مثلا په بم باندې ورته وولوزولو، نو مکتبونه هلته وو. شاید ځینې ولسوالۍ به وي مثلا لرې پرتې ولسوالۍ چې هغه هلته تر اوسه لا جنکۍ به په جوماتونو کښې درس وي یا به په کورونو کښې درس ویلي، تعمیرونه به ورته نه وو. خو نور یو اندازه مثلا د معارف دپاره کار شوی وو. نو یو شی وو چې د استادانې نه وي، مسلکي استادانې خصوصا لسانسه استادان نه وو. د ښځو دپاره دغه مشکلات ډېر زیات وو. اکثر دا زموږ جنکۍ به چې شپږم صنف ته لاړې، بیا به فامیلونو اجازه نه ورکول چې د نارینه وو استادانو سره درس وي، نو په کورو به یې کښېنولې، ځکه دوی به لږ زر څوارلس کالو پنځلس کالو ته چې ورسېدي بیا یې نه پرېښودلې. دغه ستونزه وه چې موږ کوشش کولی چې مثلا ښځینه استادان باید په هر ولسوالۍ کښې زیات شي. بیا په هماغه اساس وو چې اکثر ولسوالۍ کښې موږ در معلمینونه جوړ کړل. یعنې دا ښځه به چې دولسمونه فارغ شي بیا به تشویق کولی چې دوی لاړ شي درمعلمین ته، دوه کاله یا څلور کاله درمعلمین ولولي تر هغه چې په هغه منطقه کښې نو ورته ښځینه استادان پیدا شي. حتی یو وخت داسې شو چې د دوی نه به امتحان اخیستل کېدو د ښځینه وو معلمین نه په مرکز کښې د اصلاحات ادارې وو معارف په شریکه، بیا به یې ورته ویلې تعهد بهتنه اخیستو چې تاسو بېرته ځې په خپله ولسوالۍ کښې به درس ورکوئ تر هغې چې مثلا ښځینه معلمین پیدا شي. او یو شی بله مو ځینې ځای کښې شاید کېدای شي خیالي معلمین به وي مثلا ځینې وختونو کښې چې د تشکیل به وو، یا به یې معلم درک نه لرلو، یا به معلمه په ننګرهار کښې وه، معاش به د ولسوالۍ نه اخیستو، امتیاز به د ولسوالۍ نه و. دغسې مشکلات وو، تا کم مدونه ډېر نه وو.
څنګه کولای سي چې له طالبانو سره د خلکو په استازیتوب له دوی سره په تماس کښې پاته سي او د دوی سره خبرې وکړي؟
مننه ډېره زیاته. اول دا خو چې دوی موږ تر اوسه د خلکو د استازو په نامه نه پېژني، او موږ هم متاسفانه دوی سره روابط نه لرو، ځکه حکومت کوم مشکلات چې به ولسي جرګې لرلو یا د هغې تر څنګ د خلکو ته بلایې اخیستې وي د خلکو سره په تماس کښې وو. متاسفانه د حکومت د نظام سره موږ په تماس کښې نه یو، او دوی هم موږ سره تماس نه لري. نو کله چې طالب خپله په سړک تېرېږي، پخوا به په کابل کښې به ډېرې سختې به دوه درې کونه فروشۍ پیدا کېدلې، مګر نن د سړک دواړو خواوې ته چې ګوري د خلکو د کور کالي راوتلي دي. دا خلک ټول خارج ته نه ځي، دا خلک مجبوره دي، بېګا ته ډوډۍ نه لري. نو تاسو ته معلومه ده چې دلته اکثر ښځو چې کار کولو، نارینه خو ټول د کور مسلک پر غاړه دی. دلته اکثر ښځې کونډې وي، یا مېړونه مایوشي وو، معذوره وو، یا مثلا لادارکه وو، د یو شکل نه یو شکل د کور مسلک دوی ته ورتر غاړه وو. متاسفانه چې دوس اکثر هم بېکاره شوي دي، دوی په اکثره دولتي اداراتو کښې چې کار کولو د هغې نه عثمانه دي مثلا نشتلې هغې اداره ده. اول موږ یوازې د یو د ښځو وزارت تشکیل ته لیدلې څومره تشکیل وو، همداسې هم په دوس وزارت باندې څومره تشکیل وو، په سره والي کښې څومره په قضا کښې ښځو په ډېره برخه کښې کار کولو، مګر اوس اکثر ټول په کورو دي. نو دی په انفرادي شکل خصوصا د کورنیو اقتصاد هم مثلا صفر سره ضرب دی، او غیر د هغې نه خپله مثلا د خپله په ټولنه ډېر بد اثر منفي اثر لري. چې د باندې ووځي خصوصا مازدیګر او ماښام کښې، یعنې پخوا به د دوه درې کسان لیدل چې خیرات به غوښتلو، مګر اوس ماشومان ښځې په یو حالت ته دي چې څوک به د ډسکو کشکوي، څوک به د ټیکري کشکوي. سړی خپله خفه کېږي په خپل کور کښې، سړی مثلا ډوډۍ خوري هغه په سړي نه لګېږي، ځکه سړی چې د باندې حالت ته ګوري وضعیت ته ګوري، وضعیت ډېر خرابه دی. او علت دا ده چې مثلا خارجي کومکونه په خلکو باندې نه کېږي، ورته پخوا به یو څه مثلا مرستې کېدي د خلکو سره، ژمی هم راغلی، بد یخ دی، همدا اوس یخ دی، داسې خلک شته چې تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي، چې دا د داخلي بې ځایه شوي خلک په جنګونو کې چې بې ځایه شو ټوله په خیمو کې ژوند کوي، چې دوی حالت د طرف هم وي، ماشومان مو ګورو مثلا بوټان په خپونې خپلو چې ګرځېږي، یا دغه سپیلني جدایي چې ګورو بوټي په خپونې، نو یې وضعیت ډېر خرابه دی. ښځې نه اکثره ښځې چې ګورو مثلا چادري په سر سر په غاړه ولاړ وي، دغه حالت ډېر ځورونکی حالت دی او خلک ځورېږي ورته. نو د خلکو اقتصاد ډېر بالکل خرابه دی، ځکه کار نشته، چې کار نه وي د کار مقابل کې سړی مزد اخلي، معاش اخلي، نو چې کار نه وي معاش دې نه وي، نو فکر کوه چې د خلکو وضعیت به څه رقم وي. نو په دا خاطر باندې اکثره تاجران چې دلته فابریکې وي خلکو کار کولو کومه کومه، هغه هم کار کم شوی دی، کار نشته د هغو دپاره. نو سرحد هم تړلی، نو کمړو وغړ چې تر اته په یو قیمت باندې ډالرو قیمت ډېر زیات جګ شو، نو تقریبا یو نیم چند وړه جګ شوي دي، وریجې جګ شوي، غوړې جګ شوي دي، تیل خلکو خپل موټرې ودرول دلته، بس تیل مثلا نه شي اخیستلی. ټیکسي وان چې سار نه ګرځي تر ماښام پورې مثلا ټیکسي چلوي، هغه بېګا ته خپلې پیسې نه شي پوره کولی، کمش تیل چلوي، اکثر موټرې ودرېدي. نو دغسې حالت دی په افغانستان کې.
زموږ دوهمه میلمنه سناتوره انارکلی هنریار له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. انارکلی جانې، ډېره مننه چې وخت مو وایستې.
مننه ژوندۍ سي، سلامونه نیکی هیله تاسو ته، وکیل ډېر قدرمن وکیلا صاحب ته یو خاص سلام، افغانستان ته زما قدرمنو هیوادوالو ته ډېره مننه تاسو نه.
انارکلی جانې، که تاسو لومړی زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې اوس چې تاسو په افغانستان کې نه یاست، ژوند څه ډول تیریږي؟
مننه. د غربت ژوند آسان ژوند نه ده، البته لومړی وار ده چې په ژوند کې تجربه کوم او ماته ډېر سخت تمامېږي. زه فکر کوم هغه بدلون چې په افغانستان کې راغی هیڅ افغان آرام نه ده. هغه کسان که د هیواد نه مهاجر شول او که هغه اوس هم په هیواد کې دننه دي، یعنی ټول په دې بدلون کې لویه ضربه ولید. او واضح خبره ده چې کله چې انسان بې کور بې وطن شي ډېر سخت تمامېږي، آسان نه ده. خو بیا هم دې ته هیله مند یو چې یو ورځ دغه زمینه مساعده شي چې خپل هیواد ته لاړ شو، واقعا خپل هیواد او چې د مور حیثیت لري هیڅ ځای خپل هیواد ته نه رسیږي.
انارکلی جانې، د هندو او سیک افغانانو په اړه کرا ته وایست چې آیا اوس هم په افغانستان کې ځینې هندو او سیک افغانان پاتې دي که ټول وتلي دي د افغانستان څخه؟
مننه. البته اوس هم یو تعداد پاتې دي، کابل ښار کې او ولایاتو کې هم ډیر کم دي، خو اوس هم پاتې دي، افغانستان کې موجود دي.
او آیا تاسو له دوی سره په تماس کې یاست؟ د دوی سره خبرې کوئ؟ دوی تاسو ته څه ډول کیسې کوي د خپل ژوند؟
تماس کې یو، خو هغه کیسې چې کوي مونږ متاسفانه په دغه وختو کې چې بدلون راغی او هغه هندوان او سکان چې په افغانستان کې پاتې وو، زمونږ یو د هندوانو نه ټول مطبوعات او خلک په جریان کې دي چې اختطاف شو او شل ورځې بعد خو د خلاصې دو جریان به شاید اوس نشو میلی خلاص شو. همداسې دوه وار زمونږ په گرودواره یا درمسال باندې ناپیژندل شوي وسلوال د کابل په مرکز کارت پروان کې ننوتل، کمرې ماتې کړې، او هلته چې هغه کسان چې نگهبان یا ساتونکي وي هغوی سره هغوی لاسونه پښې وتړل، هغوی سره خو برخورد ونه کړ. خو په هر صورت باندې دغه مسایلو نور طبعا په تماس کې یو، او څه چې دوی وایي شاید ځینې موارد وي دوی نشي له یا هر دلیل چې ده، خو متاسفانه د دوی د وضعیت نه غیر د داسې یو حادثه چې پېښېږي چې په جریان کې کیږو لور په ډېر جزئیاتو باندې نه پوهېږم.
بله، او طالبانو دوی ته په دې برخه کې څه ځواب ویلی دي؟ طالبانو خو ویلي و چې دوی به نور جنایتکاران نیسي، نور به امنیت سمیږي، نور به خلک خوندي وي.
متاسفانه زمونږ هیواد، زمونږ استاتی، افغانستان